شنبه د غوی دریمه د اپریل درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شو او د ماښام تر اوسه دوام کوي. د خبرونې په ټول افغانستان کې په منځني چپه 12.6 او په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسعدآباد کې د اف ام په 3.5 چپه اورېدلی شئ. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده، بیا بله خبرونه پیلوو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په کندوز کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د یو مهم مشر لنیولو خبرو، د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د مهمو خبرونو سرټک. په کندوز کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو مهم غړی نیول شوی. په وردګو کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار وراره وژل شوی. د امریکا ولسمشر سوریې ته وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې مظاهره کوونکي نور ونه ځپي چې په لسګونو کسان پرون ووژل شوه. د خبرونو تفصیل. ناټو وایي ځواکونه یې په کندوز کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو مشر نیولی دی. په یوه خبر پاڼه کې چې د ناټو له مطبوعاتي دفتره خپره شوې راغلي، د ازبک وسلوالو دا مشر د چهارشنبې په ورځ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د هغه له دوو نورو ملګرو سره یو ځای نیولی دی. په خپرونه کې وروسته د دې خبر تفصیل اورېدلی شئ. رپورټونه د اسلامي حزب له سرچینو په حواله وایي چې د وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د اسلامي حزب د وسلوالو د مشر ګلبدین حکمتیار وراره د ناټو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د اسلامي حزب د وسلوالو د ویاند هارون زرغون له خولې وایي د حکمتیار ولسکلن وراره حبیب الله شهاب حکمتیار چې د مخه تر دې په پاکستان کې زده کوونکی و او په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو خلاف وسلوالو سره یوځای شوی و، په نرخ ولسوالۍ کې د خپل یو ملګري سره د ناټو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. ناټو تایید کړه چې د پنځشنبې په ورځې په نرخ کې هوایي بمباري کړې چې څلور تنه پکې وژل شوي، خو وایي په دې بمباري کې د حکمتیار د وراره وژنه نشي تاییدولی. له بلې خوا رپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ناټو یو سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی چې له دې سره په روان عیسوي کال کې په افغانستان کې د ناټو د وژل شویو سرتیرو شمیر 128 تنو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سوریې ته وویل چې د مظاهره کوونکو خونړي ځپل باید سمدستي بس شي. د باراک اوباما بیان په سوریې کې له پرونیو شخړو وروسته خپور شو. پرون امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 15 تنه مظاهره کوونکي ووژل. دغو مظاهره کوونکو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره کوله. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اضطراري قانون په لغوه کولو کې جدي نه دی. تېرونی بشار الاسد وروسته له څو لسیزو نافذ اضطراري قانون لغوه کړ. باراک اوباما د سوریې ولسمشر ملامت کړ چې له ایرانه د مرستې د اخیستو هڅې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په سوریې کې د پرونیو وژل شویو کسانو شمیر 15 یاد کړ، خو د سوریې د اعتراض کوونکو د انسجام یو ډله وایي چې 8 تنه پرون د سوریې په څو سیمو کې ووژل شول. مظاهره کوونکو د رژیم د بدلون غوښتنه کوله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د سوریې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو وژل وغندل او دا کار یې د منلو ونه باله. د اروپایي پارلمان مشر جیرزی بازک هم په سوریې کې زور زیاتی وغنده. لیبیا وایي د ناټو یوې الوتکې په مرکز ترابلس کې د معمر القذافي د استوګنې ځای ته نږدې بم غورځولی دی. د حکومت ویان موسی ابراهیم وویل په دې بمې برید کې 3 تنه وژل شوي دي. ناټو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې امریکایي سناتور جان مکین وویل واشنگتن باید د یاغیانو ډله په رسمیت وپیژني او په مځکنۍ جګړې کې د قذافي د ځواکونو پر ضد برخه واخلي. یاغیان زیاتې مرستې ته اړتیا لري. دوی هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د امریکا متحد ایالات بېساری توان لري او موږ باید له دغه ځواک څخه بیا کار واخلو. یاغیان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. جان مکین دا څرګندونې په بنغازي کې وکړې. نوموړی د لویدیځ تر ټولو جګپوړی سیاسي شخصیت دی چې د لیبیا له یاغیانو سره په لیبیا کې ګوري. اوباما او د فرانسې او برېټانیا مشرانو ویلي دي چې دوی به پر لیبیا هوایي بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې قذافي له واکه نه وي لرې شوی. بل لور سره د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې عربي متحد اماراتو د مدني ټولنې یو ډله منحل کړې ده. د بشري حقونو د څارنې ډلې پرون څرګنده کړه چې دا ډله وروسته تر دې منحل شوه چې درې دایمي فعالان یې ونیول شول. د بشري حقونو د څارنې ډلې د عربي متحد اماراتو دا کار د سوله ییزو او بېګناه خلکو ځپل یاد کړی دي او له عربي متحد اماراتو څخه یې غوښتي دي چې له خپلې پرېکړې په شا شي. د قانون پوهانو ټولنه یوه له هغو دریو غیر دولتي ټولنو څخه ده چې د اماراتو په سلګونو کسانو لاسلیک ورسره کړی دی او روانه میاشتې په حکومت او قضایه چارو کې د فدرالي پارلمان له لارې چې پارلمان ته ورته دی د پراخې برخې غوښتنه کړې ده. تاسوس مشخ د ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو روان خبری مجله تر ونی موجود دوام کوي. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندوز کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو مهم غړی نیول شوی دی. په روانه خبرونه کې د دې مسلې تفصیل وړاندې کوو. بیا مو د امریکا د لوی درستیز او ولسمشر کرزي له لیدنې کتنې خبر وو چې کوم مسایل یې څېړلې دي. د کابل بانک د ژغورلو لپاره نوی پلان طرح شوی دی. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه راغونډ کړي دي او دا به هم واوري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دا ویره شته چې په لسګونو د پوځیان وژل شوي وي. راوښو لومړی رپورټ ته. ناټو وایي چې د افغانستان په شمال کې د ازبک وسلوالو یو مشر نیولی دی. دوی ویلي نیول شوی کس د القاعده سره د تړلې یوې ډلې غړی دی او دا او ملګرو یې د افغانستان په شمال کې له طالبانو سره پر ناټو او افغان ځواکونو د بریدونو په تنظیم کې مرسته کوله. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو له مخې دا رپورټ چمتو کړی.
ناټو د نیول شوي ازبک وسلوال نوم نه دی ښودلی، خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کس د کندوز د خان آباد په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. دوی وایي نیول شوي کس په پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ اړیکې تنظیمولې. په دې اړه د ناټو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ازبک وسلوالو دې مشر له دواړو خواوو سره مرسته کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د روزنې او عملیاتو مشري کوله او د افغانستان په شمال کې د ناټو او افغان ځواکونو خلاف ځانوژونکي بریدونه، چاودنې او نور عملیات تنظیمول. ناټو وایي د ازبک وسلوالو دا مشر په 2010 کال کې د پاکستان له یو زندان څخه تښتېدلی و او له نورو سره یې هم له زندان څخه په تېښته کې مرسته کړې وه. د ناټو خبر پانه زیاتوي افغان او نړیوالو ځواکونو د څو ونیو راهیسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو دا مشر ساره او د چهارشنبې په ورځ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د یو بل ملګري او همدارنګه د یو دریم کس سره چې پر هغه هم د ازبک وسلوالو سره د تړاو شک دی ونیوه. ناټو وایي دوی د افغان ځواکونو سره په ګډه په تیرو څه کم دوه میاشتو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره تړلي شاوخوا شل وسلوال په افغانستان کې وژلي. د دوی په وینا په دې کې د بلال کندوزي په ګډون د دې وسلوالې ډلې څلور مشان هم شامل دي. د پنځشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د احمد ولی صدیقي په نوم د ازبکستان د اسلامي غورځنګ هغه افغاني الاصله جرمنی غړی چې په افغانستان کې نیول شوی و او امریکایي چارواکو ته د تحقیقاتو پر مهال په اروپا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه مهم معلومات ورکړي و جرمني ته وسپاره. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي کندوز او ګوندی ولایتونه په دې وروستیو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي حزب او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د غړو په پټنځایونو بدل شوي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په 1991 کال کې جوړ شو چې هغه مهال هدف په ازبکستان کې د یو اسلامي دولت رامنځته کول و، خو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې سره اړیکې پیدا کړې او اوس په ټوله مرکزي اسیا کې د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره جګړه کوي. ویل کیږي چې دا ډله دا مهال د افغانستان په شمال کې ډیره فعاله ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ
د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره د جمهوري ریاست پارک کې وکتل. د امریکا د لوی درستیز د کابل سفر له پاکستانی چارواکو سره د هغه له لیدلو وروسته ترسره شو. نوموړي د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد د استخباراتو په مرکزي ادارې ISI تور پوری کړ چې د حقانی له تروریستي شبکې سره پالي، خو پاکستانی چارواکو دا تور ناسم وباله. له ولسمشر کرزی سره مایک مولن د افغانستان پاکستان او امریکا پر اړیکو وشخېده. نور کوم مسایل پرې خبرو کې یاد شوي دي؟ د ولسمشر کرزی د بیان په وینا به له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان جمهور رئیس کرزی او د امریکا د متحدو ایالاتو لوی درستیز جنرال مک مولن له افغانستان سره د امریکا په دوامدارو مرستو له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو، د امریکا لخوا افغان اردو او پولیسو سره د تجهیزاتو په مرسته او د سیمې په روانو حالاتو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس کرزی ویاند وحید عمر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مک مولن سفر افغانستان ته لمخ کې تنظیم شوی و.
د مخاغلی مک مولن سفر افغانستان ته د هغه سفرونو په لړۍ کې ترسره شو چې معمولا د افغانستان ته راځي تر څو د خپلو اڅکرو وضعیت له نږدې نه وګوري او په ولسمشر سره هم کتنه درلوده، او په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په ارتباط خبرې وشوې او همچنان په نظامي وضعیت باندې خبرې وسولی. مایک مولان د پاکستان نه یو دورې سفر درلود، افغانستان ته راغی خپل د سفر پاکلی پاکستان ته درلوده، په هغه اکله یې ولسمشر سره خبرې وکړې. خو داسې خاص تړاو هغه سفر سره نه درلوده، یعنې د هغه سفر به وروسته دا نو پلان سوی، دا له مخکې پلان سوی سفر و.
کابل ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په حق له جمهوری ریاست یوه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې راغلی جمهور رئیس کرزی په دې لیدنه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا گیلانی سفر ته هم اشاره کړې ده چې د افغانستان او امریکا بحث پرې ضروری دی. مایک مولن ویلي دي چې افغانستان سره د امریکا د مرستو ژمنې دوامدار دي او غواړي چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په موده کې د هیواد سره نورې مرستې هم وکړي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي چې دا سفرونه په افغانستان او سیمه کې روان کړکېچ نشي کمولی. د افغانستان د پوز پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت دغه سفر کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره تړلی ګڼي. دی وایي
د مکمول او د دوی د پاکستان د زحمت راتګ افغانستان ته یا کلیدي شخصیتونو راتګ افغانستان ته دا زموږ په ګټه نه دی، او نه چندان موږ دې ته باید زیات امیدوار اوسو. موږ باید په خپله د خپل افغانستان غمیز په خپله حل کړو، ولې دوی نقش نه لري چې د افغانستان او پاکستان مسایل په حل کې زموږ او د هغوی ترمنځ به دا کړکېچ حل کړي، ځکه پاکستان نه غواړي په افغانستان کې باثباته حکومت راشي. د مکمول راتګ افغانستان ته کوم خاص ګټه نه لري.
خو یو شمېر نور کارپوهان وایي چې امریکا اوس په دې حقیقت پوهېدلې ده چې د افغانستان د دولت د مخالفینو پټ ځایونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي، او غواړي چې دې ستونزې ته د سیمې وضعیت مطالعه او تدابیر ورته ونیسي.
د ناټو هوایي ځواکونو د خوست ولایت د دوه منده ولسوالۍ اړوند د شینکۍ په نوم سیمه کې بمباري کړې ده، او د ایم بی سی سی د سړک جوړونې خصوصي شرکت مسؤلان وایي چې په دې بمباري کې د دوی کسانو ته مرشوب لا اوښتې ده. د موضوع تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر په رپورټ کې.
په خوست کې د ایم بی سی سی یا د ملکیار بابا په نوم د سړک جوړونې د خصوصي شرکت مشر سفیر محمد زدرنوی د پنځشنبه په مازدیګر د ناټو هوایي ځواکونو د دوهمند ولسوالۍ د وړې شنکۍ په غرنۍ سیمه کې د شرکت پر وې امنیتي پوستې باندې بمباري کړې، چې له امله د پوستې د قمندان په ګډون درې تنه وژل شوي او یو بل سخت ټپي دی.
دغه زموږ نفر وو. په ډېر تعصب سره باید ووایم چې امریکایانو دوی تر بمبار لاندې ونیول، په داسې حال کې چې د خوست ولایت امنیه قماندان په بار بار دوی ته هدایت کړی دی، راپوري ورکړی چې دا د شرکت نه پردي پی سی سی ورکړی دی، ملي اردو ورکړی دی، او هم چنن داسې استخباراتو دوی ته راپور ورکړی دی چې دا خلک د شرکت تاسو بمبارد ودروي، او موږ به تر هغه وخت دغه مسله داسې عادي پرنګ دو ترڅو چې د خوست قدرمن ولی صاحب امنیتي ارګانونو د دې مسلې څېړنه او تحقیق کړی.
دا نټو ځکو نه افغان وایي د نو مواز د خبر ولو په شرط دا نموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګه د مسؤل له قبر ازادۍ راډیو ته ول د ناټو هوایي ځواکونو وروسته له هغه د شنګۍ په دره کې پر وسوالو کسانو باندې هوایي برید وکړ چې په یاد دره کې څو تنه وسوالو کسانو د دې پر جنگي هلیکوپټر باندې د درنو وسلو ډزې وکړې. خو د سړک جوړونې د خصوصي شرکت د امنیتي چارو مسؤل قماندان بلی خان بیا دا خبره رد کړه چې ګنې د شنګۍ له پوستې څخه د ناټو پر جنگي هلیکوپټر باندې ډزې شوې دي. د خبرداري ورکړ چې د حکومت مسؤل چارواکي د دې پیښې په اړه جدي څېړنې ونه کړې، نو دوی به د سړک جوړونې چارې په ټپه ودروي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو د روانې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. ناټو وایي ځواکونه په کندوز کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو مهم مشر نیولی دی. رپورټونه څرګندوي د ایس بی اسلامي د سرچینو په حواله رپورټونه څرګندوي چې د وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د اسلامي حزب د وسلوالو د مشر ګلبدین حکمتیار وراره د ناټو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سوریې ته وویل چې د مظاهره کوونکو خونړي ځپل باید سمدستي بس شي. لیبیا وایي د ناټو یوې الوتکې په مرکز ترابلس کې د معمر القذافي د استوګنې ځای ته نږدې بم غورځولی دی. د ازادي راډیو روان خبري مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، د کابل بانک مسله څېړو او همدارس به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي دي. خو را به شو اوس چاپي خپرونو ته. په افغانستان کې سوله څرنګه راتلی شي او قومي مشران په ټولنیزو چارو کې څه ونډه لري؟ دا دوې موضوعګانې نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي چې جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
آیرش ټایم ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې قومي مشران لا هم د عدالت طلب برابروي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات او متحدان یې په افغانستان کې د یو دوامدار عدلي سیستم د جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې خلک په عدلي او قضایي سیستم بې باوره او اندېښمن دي. ورسپانه لیکي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته لویدیځو هیوادونو زیار وایست چې په افغانستان کې یو عصري عدلي او قضایي سیستم رامنځته کړي. دوی غوښتل محکمې جوړې کړي، قاضیان، څارنوالان، حقوق پوهان، پولیس او پوځ وروزی. خو نړیوالو د میلیاردونو ډالرو له مصرفولو وروسته په افغانستان کې داسې یو سیستم رامنځته کړ چې د زیات شمېر افغانانو په فکر فاسد، مستبد او د سیاسي کړیو تر واک لاندې دی. آیرش ټایم زیاتوي دا مهال د امریکا متحده ایالات او نور مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په هغې پروژې باندې میلیونونه ډالر لګوي چې مقصد یې د عنعنوي عدالت په اړه د خلکو پوهاوی دی او په عین حال کې دغه سیستم ته مشروعیت هم ورکوي. دا عدالت د غیر رسمي عدالت په نامه هم یادیږي. ورسپانې په کابل کې د امریکا د سولې موسسې کې د عنعنوي عدالت د چارو د کارپو سیلونا سنها خبره راخستې چې وایي نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې فکر کاوه چې له غیر رسمي عدالت سره کار نه لري، خو دا مهال دوی پوه شول چې د رسمي عدالت سیستم ظرفیت نه لري او د غیر رسمي عدالت د لارو چارو په فکر کې شول. آیرش ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې په سلو کې 15 شخړې او لانجې د غیر رسمي عدالت له لارې حل کیږي. په ځینو مواردو کې له پیسو او واسطې څخه هم کار اخیستل کیږي. ورسپانه په افغانستان کې د ناتو د عملیاتي ځواکونو د قمندان جنرال ډیوډ رودریګوس خبره هم راخسته چې وای د افغانستان خلک امنیت، عدالت او استازیتوب غواړي. دوی غواړي چې د شخړو او لانجو په حل کې عنعنوي سیستم ته مخه کړي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره بشپړ امنیت ته او یو شلکرن پلان ته اړتیا ده. یور ایشیا ویو خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یو سیاسي حل په اړه تحلیلي مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې د سولې او ثبات له روانو هلو ځلو څخه داسې بریښي چې امریکا، پاکستان او افغانستان دا خبره یو ځل بیا منلې چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید درې واړه د خبرو میز ته کښېني. خبرونه لیکي دا ښه خبره ده چې په تیرو 10 کالو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې او ثبات په مقصد افغانستان، پاکستان او امریکا جدي هلې ځلې پیل کړي. یور ایشیا ویو زیاتوي د پاکستان صدر اعظم د اپریل په 14 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو سره د خبرو د یو میکانیزم، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان، د تروریزم ضد جګړې، له پولې څخه د وسلوالو د اوښتو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ، د مهاجرو د ستنېدو، د طبیعي غاز د پایپ لاین او په افغانستان کې د هند د ونډې په ګډون په ډیرو مهمو مسلو خبرې وکړې. خبرونه لیکي پاکستان او افغانستان پریکړه وکړه چې په دواړو هیوادونو کې د سولې په مقصد باید یو دوه پوړیز یا دوه مرحلې کمیسون جوړ کړي. د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وړاندیز د کمیسون په لومړۍ مرحله کې باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو، د پوځ او استخباراتي ادارو چارواکي ګډون وکړي او په دوهمې مرحله کې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران، د پوځ لوی درستیزان او د استخباراتو رئیسان برخه واخلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر ملکی تلفاتو ته اندېښنه څرګنده کړه. یوناما یا د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي په تیرو 4 کلونو کې نږدې 9000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتو د سازمان سیاسي دفتر د هیواد په جنگونو کې پر خکېلو دواړو اړخونو غږ وکړ چې په نښتو کې دې د ملکی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته زیات پام وکړي. یونما په جنگونو کې د ملکی خلکو په زیاتیدونکو وژنو اندېښنه ښودلې او د مخنیوي لپاره یې د تدابیرو په غوره کولو تاکید کړی دی. د یونما د دفتر د بشر د حقونو د څانګې مشره گینو وایي:
Over the past 4 years, we have documented almost 9,000 civilians.
داوی پتیرو سلورو کلونو کې کابو 9000 ملکی خلک د افغانستان په جنگونو کې وژل شوی دی. دا باید هم ووایم چې دا شمیره ډیره زیاته ده او مهمه دا چې کال په کال زیاتیږي. راپور وایي دا وژنې د ترور د سړک پر غاړې د خښو مینونو بمباریو ځانوژونکو بریدونو د توغندیو په ویشتلو او داسې نورو پیښو کې شوي دي. راپور وایي د تیر کال ملکی وژنې د وړم کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې دا وژنې د افغانستان د نورو سیمو څخه په جنوبي سیمو کې زیاتې پیښې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مني چې په بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان رسېدلی خو مخنیوي ته یې نوي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد وسیم وایي:
با منظور مبارزه با این تهدید اخیرا در وزارت امور داخله ریاست انجینری
داوی د دې ګواخ پر وړاندې د مبارزه لپاره په دې وروستیو کې د کورنیو چار په وزارت کې د انجینری او چاودیدونکو موادو یو ریاست جوړ شوی دی. په ټولو ولایتونو او ساحوي مرکزونو کې د هماهنګۍ مرکزونه فعال شوي چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ملي امنیت او بهرنیو ځواکونو ځواکونه پکې میشت او پیښې په احتیاط سره څاري. دا ارګانونه روان کال ته نوي پلانونه لري چې له پلي کېدو سره به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. یونما او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملکي خلکو وژنه د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو په انټرنیټ پاڼو کې له دې راپورونو سره مخالفت ښودلی دی. کارپوهان وایي د عملیاتو په وخت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، ناسم راپورونه او غلط تشخیص د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې یوازینی سبب دی چې په جنگ کې د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان مرکزی بانک د کابل بانک ته شخورلو لپاره خپل پلان په ډاګه کړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کتونکي وایي دا به ګرانه وي چې د کابل بانک ته ستونزې اصلي عاملان چې ځواکمن خلک دي محاکمه شي. په دې اړه د لویدیز د یوې چاپي خپرونې په استناد له رضوان مراد څخه اورو.
ګلوبل پوسټ خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کابل بانک په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د مرکزی بانک رئیس د کابل بانک د ژغورلو لپاره خپل پلان او تدابیر اعلان کړ چې له هغې جملې څخه د لاسته وتلې شتمنۍ بیرته ترلاسه کول او د هغو کسانو افشا او محاکمه چې د کابل بانک د ستونزې سبب شوي دي. که څه هم چې په دې پلان سره به ښایي میلیونونه واړه بانکي حسابونه وساتل شي، خو داسې ګمان نه کیږي چې د کابل بانک اصلي او لوی سهم لرونکي به محاکمې ته راغلل شي. د کتونکو په وینا دا ځکه ګرانه ده چې د کابل بانک لویو سهم لرونکو کې د ولسمشر او د هغه د مرستیال ورونه شامل دي. د دې سربیره د مالی وزارت یوې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي ګلوبل پوسټ خپرونې ته ویلي کابل بانک به خایي میلیونونه ډالره د ولسمشر کرزي د انتخاباتي کمپاین لپاره ورکړي وي، او که چېرته دا خبره ثابته شي نو د تیوري له نظره جمهوري ریاست ته د حامد کرزي کاندیدېدل به هم تر پوښتنې لاندې راشي. خود ګلوبل پوسټ په وینا د افغانستان مالی سیستم داسې لوړې ژورې لري چې هیڅ کله به پکې دغه شان مالی فساد څرګند نه شي. کارپوهان وایي په اوس وخت کې د افغانستان مالی سیستم شفافیت نه لري او دا کار د بشپړو تحقیقاتو مخه نیسي. د مرکزی بانک د رئیس عبدالقدیر فطرت په وینا کابل بانک اوس په دو برخو ویشل کیږي. ذخیره پیسې او ښه پورونه نوي کابل بانک ته سپارل کیږي، او د نوموړي په وینا بد پورونه چې 909 میلیونه ډالرو ته رسیږي له مالیې او ګټې سره یو بل جلا مالی ادارې ته سپارل کیږي. ګلوبل پوسټ خپرونه وړاندې وایي ښاغلی فطرت په ښکاره وویل چې هغو کسانو چې له کابل بانک څخه غیر قانوني او غیر مسؤونه پورونه اخیستي تر قانوني څېړنو لاندې به راشي او دې ته به اړ کړی شي چې د کابل بانک پیسې بیرته ورکړي. د نوموړي په وینا که داسې ونه کړي او یا نشي کولی نو جنایتکاره به وګڼل شي او لوی څارنوالی به بیا دغو کسانو سره قانوني چلند کوي. د خپرونې په وینا په کابل بانک کې د فساد افشا کېدل به اسانه وي، خو د هغو لوړ رتبه کسانو چې د کابل بانک په رهبرۍ کې دي محاکمه به ناممکنه وي. د افغانستان د مطالعاتو او څړنو د مرکز مشر هارون میروای په خپل لوی څارنوال به هم ونی شکړی چې په دې برخه کې لازم تحقیقات وکړي، ځکه د نوموړي په وینا د کابل بانک لوی سهم لرونکي ځواکمن خلک دي. هغه وایي که دغه کسان په بل کوم هیواد کې وای نو اوس به زندانیان وای، خو په افغانستان کې موږ د جوړ جاړي او معاملې په لټه کې یو. هارون میروای زمونږ لپاره اوس اساسي پوښتنه دا ده چې هغه به څوک وي چې للا ستللې پیسې بیرته وسپاري او زیانونه جبران کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ترکمنستان او ازربایجان له فرهنګي ادارو سره د هیواد د فرهنګي اړیکو د لا ټینګښت په هکله ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت یو لوړ پوړی هیئت د ترکمنستان او ازربایجان هیوادونو ته تللی و او د خبرو نتیجه وښوده چې ژر به د یادو هیوادونو ترمنځ په ګډو تاریخي، هنري او فرهنګي ارزښتونو څېړنې پیل شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان، ترکمنستان او ازربایجان ترمنځ د ګډو تاریخي، فرهنګي او هنري اړیکو د لا ټینګښت او پراختیا نوې باب پرانستل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر اونۍ د یادو هیوادونو د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو په بلنه د ده په مشرۍ یو افغان هنري پلاوی هلته ورغلی او د هغو هیوادونو له فرهنګي چارواکو سره یو لړ ګټور مذاکرات ترسره شوي دي. ډاکټر رحیم وویل چې د درې وړو هیوادونو فرهنګي او هنري چارواکي په دې نظر و چې د دوی ترمنځ تاریخي، فرهنګي او هنري اړیکې باید سړخ ته پرې نښودل شي او له سره تاوده او پراخ شي. ښاغلی رحیم وویل
در زمینه آرشیف ملی، رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما این همکاری ها انشالله آغاز میشه.
دوبول د ملی آرشیف، رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما په برخه که انشالله مرستی پیلیگی. زمونږ له لورې د توافق نامې سند بشپړ شوی او د میاشتې تر پای پورې به لاسلیک شي. له مخې به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ هنري مرستې، تګ راتګ، مشورې او د ګډو هنري لاسته راوړنو پراختیا او ساتنه نوره هم دوامداره شي. ښاغلی رحیم دا هم وویل چې ورته خبرې د ازربایجان له فرهنګي چارواکو سره هم ترسره شوي چې د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي او هنري اړیکو د پراختیا هیلې زیاتوي. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لري، خو په دې هیواد کې شاوخوا دیرش کلنو جنګونو ګاونډیو هیوادونو سره دغه اړیکې ساړه کړل. کارپوهان وایي دا ډول اړیکې کولی شي چې د سیمې د هیوادونو پر نورو اړیکو لکه سیاست، سوداګري، ترانزیت او داسې نورو اقتصادي فعالیتونو مثبت اغیزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
پاکستانی مقامات وایي چې په کوزدیر کې د وسلوالو طالبانو په پرونۍ حمله کې د یوې پوستې لږ تر لږه 19 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په همدې حال کې ځینو پاکستاني رسنیو د تلفاتو شمیر 50 تنه وباله او وایي ویل چې ممکن یو شمیر ژوندي تښتول سوي وي. عصمت څاروان پر دې پیښې رپورټ اوروي.
سلګونو وسلوالو طالبانو د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ او د یوه پاکستاني چارواکي په وینا 19 امنیتي ځواکونه یې ووژل. پیش سهار وختي د کوز دیر په جندول سیمه کې هغه محل وشو چې له 1500 تر 1600 وسلوال طالبان د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان له کندر ولایت څخه ورواوښتل او په خراکۍ پوستې برید وکړ. په سیمه کې حکومتي مقام فضل کریم وویل په دې پوسته کې ملیشا، سیمه ییز امنیتي ځواکونه او همدارس قبایلي پولیس ځای پر ځای وو. کریم وویل طالبانو په ساعتونو پر پوستې د درنو وسلو مرمۍ وویشتې. ځینې امنیتي ځواکونه د ډزو په تبادله کې ووژل شول، خو له 50 تنو څخه وروسته له دې طالبانو سرونه پرې کړل چې پوسته یې ونیوله. له بلې خوا پاکستاني مطبوعاتو وویل چې ویره ده په دې جګړه کې د پاکستان 50 تن امنیتي ځواکونه وژل شوي او 20 نور تښتول شوي وي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان یو استخباراتي مقام وویل چې اکثره حمله کوونکي د باجوړ د سیمې پاکستاني طالبان ول. آژانس وایي د ځینو راپورونو له مخې طالبان له باجوړ څخه کندر ته تللي وو او له هماغه ځایه د افغان طالبانو په مرسته پر پوستې برید وکړ.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسیدلي څو اسمسونه. عبدالحنان صالحی د کندوز ولایت د دشتارچی له ولسوالۍ په خپل اسمس کې لیکي زه د 12 ټولګي زده کوونکی یم. د پخپل سمس کلی کې د اوبو برښنا ریاست څخه غواړو چې د شتار چی ولسوالۍ ته برښنا ورکړي. دغه ولسوالۍ د په وینا یوازینی ولسوالۍ ده چې برښنا نه لري. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، دی د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د تګاب د کلي اوسیدونکی د اوسیدونکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دی لیکي په دې کلی کې د یوه کلینیک صرف یو تعمیر شته، مسیحي پرسونل نه لري. د کلینیک مسؤول هم په هفته کې دوه واري حاضري ورکوي. لومړی خبری مجله مو پای ته رسیږي. په بل یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای مهم افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم از هر گوشه و کنار افغانستان و مروری هم بر بعضی از مسائل مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و مطالب دیگر. اما قبل از نشر گزارش ها توجه شما را به سرویس خبری جلب میکنیم. رهبر یک گروه ملیشه های ازبک که با القاعده ارتباط دارد در شمال افغانستان توسط قوای ناتو دستگیر شد. در حمله هوایی قوای ناتو بر ولایت وردک، برادرزاده رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کشته شده است. در تظاهرات روز گذشته در سوریه ده ها نفر کشته شدند. لیبیا می گوید که قوای ناتو یک منطقه را در نزدیکی محل بودوباش معمر القذافی در مرکز طرابلس بمباران کردند. تفصیل خبرها. به اساس اظهارات ناتو، رهبر یک گروه ملیشیای ازبک در شمال افغانستان گرفتار شده است. به گفته ناتو این شخص عضو القاعده است که در شمال افغانستان با کمک همدستان خود حملات طالبان بر نیروهای ناتو و افغان را تنظیم میکرد. در خبرنامه ناتو تنها گفته شده که این شخص در عملیات ناتو در خان‌آباد قندوز گرفتار شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را بعد از نشر خبرها خواهید شنید. برادرزاده گلبدین حکمتیار در ولسوالی نرخ ولایت وردک در اثر بمباران هوایی ناتو کشته شده است. این خبر به حواله منابع حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پخش شده است. اسوشیتد پرس از قول سخنگوی حزب اسلامی به نام هارون زرغون میگوید برادرزاده عبدالصالح حکمتیار به نام حبیب الله شهاب که قبلا در پاکستان درس میخواند و اخیرا همراه با گروههای مخالف نیروهای بین المللی فعالیت میکرد، با یک رفیق خود در ولسوالی نرخ وردک کشته شده است. ناتو عملیات هوایی روز پنجشنبه در ولسوالی نخ را تایید کرد، اما از کشته شدن برادرزاده حکمتیار ابراز بی‌خبری نمود. از جانب دیگر گزارش‌ها می‌گویند دیروز یک سرباز ناتو در شرق افغانستان کشته شد که رقم سربازان کشته شده ناتو در افغانستان در سال جاری را به 128 تن بلند برد. یک تن از پنج عسکر آمریکایی که به کشتن افراد ملکی در افغانستان متهمند، به گفته وکیل وی در حالی که محکمه به تأخیر افتیده از زندان رها شده است. کلبای ووکی وکیل میشل واگن، این عسکر آمریکایی به رسانه‌ها دیروز گفت قاضی تصمیم به رهایی میشل واگن باشنده لاس وگاس را گرفت. چهار تن دیگر تا حال در زندان به سر می‌برند. واگن متهم است که در آغاز سال گذشته در قتل عمدی سی ملکی در قندهار با چهار عسکر دیگر آمریکایی همکاری کرده است. تحقیق کنندگان نظامی در این قضیه میگویند خواهان دور کردن اتهام قتل و توطئه علیه واگن هستند که مقامات آن را رد میکنند. محکمه این عسکر آمریکایی قرار است در ماه جون دایر شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سوریه خواست که سرکوب نمودن خشونتبار مظاهره کنندگان در این کشور را باید خاتمه بدهد. اعلامیه رئیس جمهور اوباما در این مورد در یک زمانی به نشر می‌رسد که قوای امنیتی سوریه بر مظاهره کنندگان آتش گشوده و حداقل 75 نفر را به قتل رساندند. این خشونتبارترین تظاهرات ضد بشار الاسد در سوریه به شمار می‌رود. رئیس جمهور اوباما تصمیم بشار الاسد را که قانون اضطراری را بعد از ده ها سال در این کشور لغو نمود یک اقدام غیر جدی خواند و بشار الاسد را متهم نمود که از ایران کمک می‌خواهد. سازمان عفو بین المللی یا آمنستی اینترنشنال شمار کشته شدگان در تظاهرات دیروزی را 75 نفر خوانده است، اما گروه حقوق بشر سوریه که تنظیم کننده این تظاهرات میباشد میگوید که 88 نفر کشته شدند. مظاهرات روز گذشته به چندین شهر و ناحیه سوریه سرایت کرده و آنها به طرفداری تغییر نظام در سوریه شعار می دادند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک کشتار غیر قابل قبول مظاهره کنندگان را توسط پلیس سوریه محکوم کرد. رئیس پارلمان اروپا ایرزی بوزیک هم خشونت ها در سوریه را تقبیح نمود. لیبیا خبر می‌دهد که پیمان ناتو محلی را که در نزدیکی محوطه زیست معمر القذافی در مرکز طرابلس موقعیت دارد هدف قرار داد. سخنگوی حکومت لیبیا موسی ابراهیم صادق در این حمله 3 نفر کشته شدند. پیمان ناتو در این مورد ابراز نظر نکرده است. این خبر بعد از آن نشر شد که سناتور حزب جمهوری خواه آمریکا جان مکین گفت که واشنگتن باید مخالفین معمر القذافی را در لیبیا به رسمیت بشناسد و از تیاره های مهاجم علیه قوای قذافی کار بگیرد. مکین میگوید آنها به کمک زیاد نیاز دارند، آنها به حمایت معنوی نیاز دارند، ایالات متحده توانایی های بی‌نظیر دارد، ما باید از آن استفاده کنیم، آنها میخواهند که به رسمیت شناخته شوند. سناتور مکین که یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا بود، بلند رتبه ترین سیاستمدار آمریکایی می باشد که به بنغازی رفته و با مخالفین معمر القذافی دیدن کرده است. اوباما و رهبران فرانسه و بریتانیا گفتند آنها عملیات هوایی خود را در ماه دوم هم متوقف نخواهند ساخت تا معمر القذافی از قدرت برکنار شود. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز جمعه خبر داد که امارات متحده عرب یک گروه جامعه مدنی را بعد از آن که 3 تن از فعالان مهم آن را بازداشت کرد منحل اعلان نمود. هیومن رایتس واچ از مقامات امارات متحده عرب خواست که این تصمیم خود را تغییر بدهد، زیرا این عمل سرکوب کردن مخالفت‌های صلح‌آمیز به شمار می‌رود. گروه جامعه مدنی در امارات متحده عرب به نام انجمن حقوق‌دانان یکی از 3 سازمان غیر دولتی می باشد که در این ماه با 100 ها تن از اتباع دیگر امارات در غریزه امضا نموده و خواهان نقش بیشتر در حکومت در قوای مقننه و شورای ملی فدرالی که شبه پارلمان می باشد شدند. خبرهای افغانستان جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. رهبر یک گروه ملیشه‌های خارجی مربوط به القاعده در شمال افغانستان بازداشت شده است. در ملاقات اخیر هفته گذشته بین رئیس جمهور کرزی و لوی دریسیل قوای آمریکا باز هم در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان و تلفات ملکی بحث صورت گرفت. کمپاین تخریب زمین‌های کشت کوکنار در ولایت بدخشان آغاز شده است. یک مؤسسه کمکی می‌گوید که برنامه‌های مشخصی را برای تقویه نقش زنان در جامعه افغانستان آغاز کرده است. در بغلان پروژه های عمرانی و بازسازی نو روی دست گرفته شده است. مرور هم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طوری که در خبرها شنیدین، رهبر یک گروه ملیشیای ازبک به اساس اظهارات ناتو در شمال افغانستان گرفتار شده است. به گفته ناتو این شخص عضو القاعده است که در شمال افغانستان با کمک همدستان خود حملات طالبان بر نیروهای ناتو و افغان را تنظیم میکرد. جزئیات موضوع به اساس گزارش رسانه‌های غرب از ملیحه احراری.
ناتو نام این رهبر گروه ملیشیای ازبک را بیان نکرده است. در خبرنامه ناتو تنها گفته شده این شخص در عملیات ناتو در خان‌آباد قندوز گرفتار گردیده است. گزارش میگوید شخص گرفتار شده در پاکستان مناسبات میان رهبران جنبش اسلامی ازبکستان و طالبان را تنظیم می‌کرده است. خبرنامه ناتو میگوید شخص گرفتار شده با هر دو طرف همکاری داشته است و در هر دو کشور پرورش افراد مسلح و تنظیم عملیات را سازماندهی می‌کرده است. ناتو میگوید این رهبر گروه سلابدست ازبک در سال 2010 از زندان در پاکستان فرار و زندانیان دیگر را هم در فرار از زندان کمک کرده است. خبرنامه ناتو اضافه میکند که نیروهای افغان و بین المللی از چندین هفته به این سو در جستجوی این رهبر گروه ملیشه ازبک بودند و روز پنجشنبه این شخص را در جریان عملیات ناتو در خان‌آباد قندوز دستگیر کردند. در زمین یک همدست این شخص و فرد سوم مزنون به همکاری با گروه مسلح ازبک هم دستگیر شدند. ناتو با کمک نیروهای افغان در کمتر از 2 ماه گذشته در حدود 20 ملیشه وابسته به جنبش اسلامی ازبکستان را در افغانستان کشته است. به اساس اظهارات منابع ناتو در این جمع 4 عضو برجسته جنبش اسلامی ازبک به شمول بلال کندوزی هم شاملند. روز پنجشنبه ایالات متحده آمریکا شخص به نام احمد ولی صدیقی را که یک آلمانی افغانی الاصل و عضو جنبش اسلامی ازبکستان می باشد گرفتار کرده و به جرمنی سپرد. مقامات آمریکایی می گویند این شخص در جریان تحقیق معلومات مهم در رابطه با حملات احتمالی تروریستی در اروپا را بیان کرده است. گزارش اسوشیتد پرس میگوید قندوز و ولایات همجوار آن اخیراً به مخفیگاه‌های طالبان، القاعده حزب اسلامی و جنبش اسلامی ازبکستان تبدیل شده است. جنبش اسلامی ازبکستان در سال 1991 ایجاد شد. در آن وقت هدف آن بنیانگذاری دولت اسلامی در ازبکستان بود، اما بعداً این جریان با القاعده رابطه پیدا کرد که اینک برای به میان آوردن حکومت اسلامی در تمام آسیای مرکزی مبارزه می کند. گفته شده است این جنبش در شمال افغانستان از هر جای دیگر فعالتر می باشد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
در ملاقات بین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و لودی سید قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک ملن که در اخیر هفته گذشته در کابل صورت گرفت، بار دیگر تلفات ملکی در افغانستان، انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان و روابط افغانستان و پاکستان بررسی شد. در این مورد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر ارائه نمود. حمید پژمان از کابل گزارش می دهد.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر روز جمعه در صحبتی به رادیو آزادی گفت در این ملاقات در مورد عملیات های شبانه نیروهای ناتو نیز با مقام ارشد نظامی آمریکا صحبت گردید و رئیس جمهور افغانستان گفت عملیات شبانه اهداف مشترک دو کشور را در راه مبارزه با تروریسم خدشه‌دار می سازد. آقای عمر در حالی که از نتایج سفر لوی دریسیز امریکا از افغانستان استقبال کرد گفت
سفرهای لوی دریسیز امریکا بود که معمولا به افغانستان میان به خاطر بازدید از ساکر خود. آقای مایک ملن همراه رئیس جمهور افغانستان ملاقات داشتن و در ملاقاتشان روی وضعیت عمومی صحبت کردن، روی روابط افغانستان و پاکستان و امریکا ایالات متحده امریکا هم صحبت شد. در روشنی دیدارهای اخیری که بین مقامات افغانی شده بود و آقای ملن هم در پاکستان با مقامات پاکستانی دیده بودند تبادل نظر شد و سر وضعیت عمومی صحبت شد. بیشتر
مقامات در ارگ ریاست جمهوری گفتند رئیس جمهور افغانستان در مورد سفر اخیر هیئت عالی رتبه پاکستانی تحت ریاست صدر اعظم آن کشور به افغانستان و مسائلی که در جریان مذاکرات مطرح شد روی آن بحث صورت گرفت. تحلیلگران افغان در حالی که سفر مایک مولن لوی دریسیز امریکا به افغانستان استقبال کردند میگویند این سفر نمیتواند در بهبود وضعیت امنیتی موجود اثر گذار باشد. جنرال عبدالواحد طاقت یک افسر بلندپایه قبلی استخبارات افغانستان میگوید این دید و بازدیدها قابل دقت است، ولی افغانستان نباید به همسایه‌های خود در مسائل مختلف نقش مرکزی قائل باشد.
دید و بازدیدهای رهبران به خصوص کسایی که نقش کلیدی در قضیه و یا تراژدی افغانستان دارد قابل دقت است. سید سپرزا گیلانی به افغانستان آمدن، در برگشت اینا دل خوش از آمریکایی ها نداشتند. آقای مایک مولن وقتی که میآید به پاکستان و پاکستان به افغانستان میره و میآید، این همه گپا ناشی از این است که و یکی دادن یک نقش کلیدی به پاکستان است، دیگه کدام مفاد برای امنیت افغانستان کدام سودی نخواهد داشت.
سفر مایک مولن لوی دریسیز امریکا و ملاقات وی با رئیس جمهور افغانستان در حال صورت گرفته است که مقامات افغان بارها تاکید کردند که لانه های تروریسم در خارج از افغانستان است و باید قوات های ناتو جنگ با تروریسم را در خارج از این کشور پیگیری کند. مقامات امریکایی نیز اکنون متقاعد شدند که لانه های اصلی تروریسم در خارج از افغانستان است.
رادیو آزادی.
کمپاین از بین بردن کشتزارهای کوکنار در ولایت بدخشان با حضور مقامات افغان و نیروهای ناتو و ایسف در اواسط هفته گذشته آغاز گردید. برای تقویه مبارزه علیه کشت کوکنار و تامین امنیت یک گرد همایی در فیض آباد برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی دان احمدی که در این گرد همایی اشتراک داشت گزارش تهیه نموده است با این شرح.
دکتر شاولی ولا ادیب ولی بدخشان یکی از دلایل افزایش کش کوکنار را در این ولایت حضور افراد مسئله مافیایی و گروه های طالبان عنوان کرد.
دلیل اولش موجودیت کاشاخ برای غیر مسئول هستند و بعض عناصر طالب هستند. دوم عدم امکانات مالی جهت آگاهی عامه به شکل دوامدار و چیزی دیگر سبب شده بلند رفتن قیمت تریاک نسبت به حبوبات دیگر در سال جاری.
غلام محمد آتشپور از ساکنان فیض آباد از سخنانان دیگر این گرده همایی بود. آقای آتشپور به نمایندگی از مردم بدخشان برخی از مقامات دولت افغانستان را در رده‌های بالایی و بعضی از مسئولان ولایتی را در رده‌های دومی به حمایت از قاچاقبران مواد مخدر و افزایش کشت کوکنار در بدخشان متهم کرد.
سوال به چهار قماندان امنی به چهار یک استوانی با چه مشکلی نمیتونه این کار کنه؟
مایی که مسئولیت ندارم. اگر ولسوال در مقابل یک قاچاقبر قوی مقاومت میکنه، او در حقیقت با اندک توجه این قاچاقبر خانشین میشه. قاچاقبر آنقدر امکانات وسیع داره که جایگون از این نفر مطلوب خدا میسازن. ولسوالیت تو سپاشم بسته است، پشتیبانا ندارم، تدیار که ما کشت مورد مخدر جدای باش گرفته نمیشون.
زران احمد مقبل عثمانی وزیر مبارزه علی مواد مخدر از دستاورده های مقامات محلی در ولایات جنوب و اوزی غرب افغانستان سخن گفت.
ما برنامه دیگه داریم که در ولسوالی هایی که کشت کوهنار پایین آمد، ما ولسوالی را عملا محق بکنیم از طریق برنامه کاردیف که کشت جز ولسوالی هایی که ما میخواییم در این سال که پیشوی داریم برنامه خودش رو بکنیم تا بتانیم شرایط بهتر برای داخل به وجود بیاریم، ارزش حاصلاتشون در محل بالا برن.
مقامات در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگویند که آماری را در اختیار دارند که بیش از 10 میلیون مصرف کننده مواد مخدر در میان کشورهای همسایه افغانستان وجود دارد که 5% آنان را افغانان در بر میگیرد که 150% افزایش متادین را نسبت به سالهای گذشته در افغانستان نشان میدهند. مقامات همچنان در وزارت داخله و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از اجرای عملیات های پیهم جهت مهار ساختن کشورهای کوهنار در افغانستان سخن گفتند که بدخشان هم جز این برنامه ها می باشد. در آمدی رادیوی آزادی بدخشان.
شنوندگان گرامی، باسم توجه شما را به سرخط چند خبر جلب می کنیم. رهبری یک گروه ملیشه‌های ازبک که با القاعده ارتباط دارد در شمال افغانستان توسط قوای ناتو دستگیر شد. در حمله هوایی قوای ناتو بر ولایت وردک برادرزاده رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کشته شده است. در تظاهرات روز گذشته در سوریه ده ها نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا خواسته است که بر خشونت‌ها در سوریه خاتمه گذاشته شود. لیبیا میگوید که قوای ناتو یک منطقه را در نزدیکی محل بودوباش معمر القذافی در مرکز طرابلس بمباران کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا غفور متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است.
روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان بزرگان قومی هنوز هم درجه عدالت را موازنه میکنند مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله مینویسد. در این زمانی که ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور تلاش دارند تا یک سیستم قابل دوام عدالت را در عقب خود بگذارند، رأی عدم اعتماد احساس نیگرانی های وسیع‌تر را در افغانستان منعکس می سازد. بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، قدرت های غربی تلاش کردند تا یک سیستم بیشتر عصری عدالت را ایجاد کنند، محاکم قضایی تأسیس نمایند، قضات، سارانوالها، حقوقدانهای پلیس و اردو را تربیه نمایند. اما همه این تلاش ها که به قیمت میلیاردها دلار تمام شد، سیستم را تسلیم داد که به باور بسیاری افغانها فاسد، استبدادی و تحت نفوذ سیاسی قرار دارد. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد. اکنون ایالات متحده امریکا و سایر کمک دهندگان بین‌المللی میلیون ها دلار بالای پروژه مصرف می نمایند که هدف آن درک بهتر و مشروعیت بخشیدن سیستم عنعنوی عدالت است که باعث عدالت غیر رسمی شناخته می شود. روزنامه به نقل سلوانا سنها، متخصص امور عدالت عنعنوی در مؤسسه صلح آمریکایی مستقر در کابل می افزاید. برای مدت‌های طولانی جامعه بین‌المللی فکر کردن که ما را به عدالت غیر رسمی سر و کار نیست، اما آنها حالا درک می‌کنند که سیستم رسمی عدالت ظرفیت ندارد و شروع کردند تا راه‌ها و طریق‌های کار با سیستم عدالت غیر رسمی را پیدا کنند. روزنامه آیرش تایمز در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد 95% منازعات و مشاجرات افغانستان از طریق سیستم عدالت غیر رسمی حل و فصل می گردند. بعضی با پول، سایر با دست دادن یا قول دادن. جنرال دیوید رادریگوس، قمندان عملیاتی نیروهای ناتو در افغانستان می گوید آنچه که مردم افغانستان می خواهند امنیت، عدالت و نمایندگی است. آنها ضرورت دارند تا به سیستم حل عنعنوی منازعات برگردن. بناهن برای به دست آوردن این هدف شما باید برای همان سازمان‌ها امنیت کافی آماده کنین، زیرا ایجاد یک سیستم پایدار یک هدف بیهوده نیست، با یک پلان 20 ساله ضرورت دارد. روزنامه دیگر ایروشیابیو در شماره اخیر خود در ارتباط رای حل سیاسی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: از تلاش های فعلی برای صلح و ثبات در افغانستان چنان معلوم می شود که ایالات متحده امریکا، پاکستان و افغانستان یک بار دیگر درک کردند که برای حل مشکل افغانستان باید هر سه کشور یک جا روی میز مذاکره با هم بنشینند. روزنامه می نویسد: این خبر خوش است که بعد از 10 سال برای اولین بار ایالات متحده امریکا، پاکستان و افغانستان به مقصد آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش‌های جدی را آغاز کردند. روزنامه ایریشیا بیو در ادامه مقاله می نویسد: صدر اعظم پاکستان در سفر اخیرش به کابل به تاریخ 16 ماه اپریل روی مسائل زیاد گفتگو نمود، به شمول مذاکره و میکانیزم آشتی با طالبان، پلان خروج نیروهای امریکایی، مبارزه علیه تروریسم، عبور و مرور شورشان از طریق سرحدات، تجارت، برگشت مهاجرین، پایپلاین گاز و نقش هند در افغانستان. روزنامه ایریشیابیو در اخیر این بخش مقاله می نویسد: هر دو کشور همچنان تصمیم گرفتند تا یک کمیسیون دوردیفه را برای صلح در افغانستان و پاکستان درست نمایند. به اساس پیشنهاد صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی، در ردیف اول کمیسیون صلح رؤسای قوای اجراییه، وزرای خارجه همراه با وزرای دفاع و رؤسای ادارات استخباراتی هر دو کشور شامل خواهند بود، در حالی که ردیف دوم متشکل از مقامات بلندپایه وزارت خارجه، دفاع و اداره استخبارات هر دو کشور می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یکی از مؤسسات کمک رسانی در بخش رسیدگی به مشکلات زنان و دختران از آغاز برنامه‌های جدید برای دسترسی دختران و زنان به تعلیم و آموزش خبر داده است. مسئولین این مؤسسه گفتند این برنامه‌ها را در شمال از ولایت افغانستان به اجرا گذاشتند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد حنایش در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
مؤسسه خدماتی و تعلیمی زنان افغان میگوید در برخی از ولایات افغانستان برنامه‌های تازه را برای بهبود آگاهی مردم از حقوق زنان و دختران راه اندازی کرده است. به گفته مسئولین این مؤسسه، یکی از برنامه‌های تازه راه اندازی شده زیر نام دادخواهی تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده است که در آن در مورد حق تعلیم و آموزش زنان و دختران کار صورت می‌گیرد. ولایت پروان از شمار ولایاتی است که تحت پوشش این برنامه‌های جدید AWSE یا مؤسسه خدماتی و آموزشی زنان افغان قرار گرفته است. روشنا خالد، مسئول اجرای برنامه‌های این نهاد در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت:
پروگرام دادخواهی تعلیم و تربیت که از طرف دفتر AWSE یا دفتر خدماتی و تعلیمی زنان افغان را اندازه شده، البته در 3 ولایت پروان، لوگر و غزنی کار شروع شده که اینمی پروگرام با اولیای شاگردا و با علمای مذهبی و شورای ولایتی هم آهنگ کار میکنیم و یک برنامه وسیع است که ما با والدین نشستای داریم به خاطر رشد تعلیم و تربیت دختران در پروان روی دست گرفتیم و بین آیی آگاهی را میتیم که غیر از اینکه مانع رفتن دختران با تحصیلشان یا با مکاتب نشوان، اینا را تشویق هم کنند که در آینده ما بتانیم به هدف خود که روشنگری واقعی از در افغانستان برسیم.
شماری از ساکنان ولایت پروان به این باورند که اجرای برنامه هایی که محتوای آگاهی دهی داشته باشد یکی از نیازمندی های مهم در جامعه افغانی به شمار می رود، زیرا به گفته آنان عدم آگاهی از حقوق اساسی انسان ها در میان شمار زیادی از مردم یکی از پیامدهای جنگ دراز مدت در این کشور است و باید برای کاهش این مشکلات و رشد جامعه از رهگذر جامعه مدنی کارهای زیادی صورت بگیرد.
من نظیف هستم. این برنامه یک برنامه جدید است. ما با امید از این هستیم که جامعه ما بپذیره فعالیت حضور فعال خانم ها را در جامعه، اما اینجا مهم است که خانم ها من نحس یک فرد مفید جامعه جایگاه خود پیدا کنند در جامعه خود.
اهمیت و موثریت خود را داره، بخصوص به خاطر تعلیم و تربیه زنان و دختران این تاثیر خاص خود را داره و ما امیدوار هستم که تاثیر مثبت داشته باشه و ان شاء الله این تاثیرات مثبت خود را داره.
با گفته مسئولین راه اندازی برنامه‌های مؤسسه AWSE یا نهاد خدماتی و تعلیمی برای زنان افغان، در نظر دارند در صورت مساعد بودن شرایط و فراهم بودن امکانات تکنیکی و مالی، برنامه‌های آگاهی دهی برای زنان و دختران را در مناطق مورد نیاز و محلات دوردست نیز گسترش دهند. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در حالی که مردم ولایت بغلان از کندی روند بازسازی شکایت دارند، والی این ولایت که به تازگی از کابل برگشته میگوید که منظوری ده ها پروژه عامل منفعه را از مرکز به دست آورده است. و اظهار می‌دارد اگر این پروژه ها عملی شوند، بسیار مشکلات مردم این ولایت رفع شده و در نزدیکی و در زندگی آنها تغییر مثبت رونما خواهد شد. در این مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
منشی عبدالمجید والی بغلان میگوید در جریان سفر کاری اخیرش در کابل، منظوری ده‌ها پروژه عامل منفعه در این ولایت را به دست آورده است که دست آورد بزرگی برای بغلان شمرده می شود. وی هرچند نام از تمامی این پروژه ها نبرد، ولی گفت بسیاری از اینها که منظور شده اند خیلی بزرگ و در حد اند که مردم می توانند از آن نفع زیادی ببرند.
ما دروازه هر یک از وزرای محترمه تک تک زدیم، ضرورت های خود را پیشکش کردیم. ما پلان انکشافی خود که شامل 2000 اولویت است از قبل ترتیب کردیم و از مابین حدود حدود 200 اولویت کاری را ما انتخاب کردیم برای سال 1390 که از مجموع 278 اولویت کاری را با خود به کابل بردیم. وزارت معارف عملا 21 مکتب برای ما وعده دادن که این امسال منظور شده و 23 مکتب دیگر گفتن که ما در پلان برای بغلان داریم. 12 پروژه انکشافی را ما برای چی داشتیم؟ وزارت انکشاف دهات اونا را همراه ما قبول کردن و اونا گفتن که ما بیشتر از این پروژه های را برای شما میتیم. جمعا تمام اما اولویت های کاری که ما داشتیم در حدود 80% از وارا وعده دادن که ما برای شما کاری میکنیم. اگر ما بتانیم که امی وعده ها را جامعه عمل بپوشانیم، فکر میکنم که در تاریخ بغلان ای یک یادگار خواهد ماند.
وی در حال مژده از منظوری انتعداد از پروژه ها در ولایت بغلان می دهد که مردم این ولایت از کندی روند بازسازی در ولایتشان شکایت دارند. شکایت از خرابی راه های مواصلاتی، کمبود آب، مکاتب، مراکز صحی و عدم رسیدگی به ساحات زیر تهدید آب و سیلاب و موضوعات دیگری از این دست.
اسم فضل رحمان، باشنده قریه درگی ولسوالی کوست. اکنون خانه، زمین، همه چیز، مسجد تحت پوشش دریا و تحت خطر دریا قرار داره. با عرض ما مردم بیچاره توجه بکنن که حدود 8 تا 9000 خانه تحت پوشش دریا قرار گرفته.
فقط مؤسسات همکار میخواهند به نحوی در جای کار بکنن که در انظار مطبوعات و میدیا ها مثلا در اسنای در مسیر سرک های قیر یگان سرک یگان مکاتب را طور نمایشی سفید میکنن و نشان میتن که ما در فلان جا یک مکتب را بازسازی کردیم. ولسوالی های دور افتاده که اونجا تا خبرنگارها در اونجا بسیار به ندرت حضور دارن یا هرگز حضور ندارن، در اونجا هیچ توجهی نمیکنن.
و از سوی دیگر بهتر شدن امنیت در بغلان که وعده های بازسازی به دنبالش را داشت، تقاضای مردم در تسریع روند بازسازی را شدت بخشیده و هر روز از هر مرجع انصداع بلند می شود که حالا که امنیت هست چرا بازسازی صورت نمی گیرد. هرچند در حال حاضر بعضی از پروژه های بزرگ مانند بازسازی سرک ولسوالی اندراب خنجان به طول 39 کیلومتر و قیرریزی 7.5 کیلومتر سرک ولسوالی دهنه غوری پلوخمری و ده ها پروژه خرد و بزرگ دیگری روستایی در مناطق مختلف این ولایت جریان دارد، اما از اینکه بغلان نیاز به بازسازی جدی دارد و هنوز خیلی از مردم با مشکلات عدیده ی دست و پنجه نرم می کنند، همه تقاضای بازسازی های بیشتری را دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد ساکن ولسوالی مالستان ولایت غزنی نوشته است از مقامات بلند رتبه دولتی تقاضا می کند که با تصامیم و اعمالشان به اطفال و جوانان افغانستان درس‌های عملی انواع تبعیض، جرایم و دشمنی را نه بلکه دوستی، برادری و عدالت را آموزش بدهند. حبیب الرحمن وطن دوست از ولسوالی شبر ولایت بامیان نوشته است که ریاست معارف بامیان هیچ توجهی در مکاتب قریه غندک نمی کند. آنجا معلم مسلکی نیست، برنامه درسی هم وجود ندارد و از وزارت معارف خواسته است که در این ساحه توجه کند. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه بعدی را احمد شبر پیش می برد و در استیدیوست خوش آمدین.